السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسې حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده، په دې کې د دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
په کونړ کې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بیخي پوښتنه یې مکوه.
نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه تړل شوي، دا مسله مو د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
او دا به هم واوري چې فیسبوک ویلي هغه پاکستاني هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې بریدونه کړي. و افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي؟
ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پر تله 8% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. او د ارمنستان چارواکي وایي چې په سرحد کې تازه شخړې کې لسګونه سرتیري لا درک دي او نیول شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادي د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیکي ویل شوی دی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ایزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له درې ادارو سره خبرې کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی. د دغه راپور له مخې له دې لارې ترلاسه شوی پیسې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. د لوړو زده کړو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کتنه کې د جرمني کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یو شمیر پانتونونو ودانیزې چارې د کابل پانتون معیاري کول او پانتونونو کې د انټرنیټي خدمتونو پیاوړي کول هغه برخې دي چې طالبانو د جرمني مرسته پکې غوښتې. د طالبانو لراته ګروسته پر دولتي په هانتونو سربیره په اکثر ولایتونو کې دنجونو منځنۍ او د لیسې دورې خونځي هم تړلې دي. زده کوونکو او محصلانو له دی وړاندې په وار وار غوښتنه کړې چې د تعلیمي بنسټونو دروازې باید ورته پرانستل شي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پیل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لاس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیا نن په یوه اعلامیه کې دیارلس ویلی چې دیارلس سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوی او څلور ویشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا تازه شخړې پرون ونښته. په چک جمهوریت کې 13 ورځ د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا وبا راغلی دا په دې هیواد کې 14.5 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمېرې ګڼل کیږي. د چک جمهوریت د عام روغتیا وزارت نننی معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیرې اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له ډېر ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې زیاتې شوې. او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړه یې د میډیسن پټنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړې ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی داروی باید له څو ازمیښتونو تیر شي او مسؤل بنسټونه یې تایید کړي. د هوکړې له مخې د ملګرو ملتونو د ملاتړ برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې خپل حکومت او وړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پاتې ورسوي. په دې لیک کې ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف. د طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او زیاتوي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم د بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان متقی له قوله خپور شوی پکې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاو چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنې دي شي چې عام ولستري ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالې لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالات هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لري کړي. طالبانو د حکومت ته اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول شوی د محتوا او هدف دا دی چې د امریکا خلک د خپلو نمائندګانو په وسیله د کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د ضرورتونو اړتیاو څخه دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې لبیا بیلو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو خبرې کړې. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولهییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپل نوی مرکه کې ویلي روسیې غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امریکا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه هم پای ته ورسوي. امریکا چې د پخوانی حکومت ستره مرستندوی هیوادو له افغانستان سره هر کال د میلیاردونو ډالرو مالی مرسته کوله. یو اقتصادي فشار چې اوس طالبانو حکومت پر ځان احساسوي هغه د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو کنګل کېدل دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي. په دې اړه چې آیا د طالبانو دغه غوښتنې ته به کانګرس مثبت ځواب ورکړي او پر اساس به عمل وکړي که څنګه، په دې اړه مو په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه. مخکې لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول.
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی وو خو نظم او نظام سره بلد نه وو. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استره بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی استره ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پانه نه یو پانه څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس که هم آقا اختلافات مگه هم داخل داست پا مرکی که هم بازشان پنخکل او تبدیر بیر داست اخکاری چه با خپل د شتاب خلیزات هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبان ته ورکړي، او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبي، ځکه د خو چې دا لا تر اوسه په شا شوی نه دی خپل دغې پخواني موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی د طالبانو سره دی پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي، او د کانګرسمینانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا به ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي، او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي، او دا هم د پیسرا کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي، او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنان دا غنه وروسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو.
اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو پوه سعید زاکرشاه ساداتو
د آزادۍ په څپو کې پروانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوو تر درو بجو په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اورېدلای سئ.
د ازادي راډیو د ځوان فکر اونی ز خبرونه د روان خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د محصلانو، استادانو، زده کوونکو او د ښوونکو پر ستونزو خبرې کړې دي. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره چې کورونو کې څه چې و هغه هم ختم شوي، او هټیوال هم ورته نور سودا په پور نه ورکوي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له سره پیل شي. دا یوازې کونړ هم نه دی چې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو څخه شکایت کوي، بلکې د افغانستان اکثره ولایتونو کې د ښوونکو هم دا حال دی. نور په دې رپورټ کې.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. ښوونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نومونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د ښوونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري، او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي، خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل، هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه، ځکه چې لمنګ لاولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي، او بل داس یو منبه موږ نه درلودل د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو. نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل، هته د کرای هغه د پور نه شاده کول، هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډېرې هم مسلکي به یې د دندو پرېښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډېره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجي حیات الله توحیدی:
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي، ډېر زیات په بد حالات کې دي. کورونه ځمکې خرڅې کړي، د کورونو سامانونه یې بازار ته راویست، خرڅې کړه، ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي، نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي، معاش ور نه کړی شي، نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي، که دا به ښوونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی، ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تېره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوي. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او اخستلې د دوی او د نورو بې وسه خلکو له توانه وځي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
فیسبوک ویلی هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمیر حسابونو یې بریدونه کړي وو. دوی وایي د دې هکرانو لخوا دا حملې هغه مهال پیل شو چې طالبانو هڅه کوله په کابل کې واک ونیسي. څه موده وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی فیسبوک پاڼه هم حک شوې وه چې له یوې ورځې وروسته یې بیرته ترلاسه کړه. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي او دا امنیت ولې مهم دی؟ همدا پوښتنه مې همکار اسدالله لودین د ټکنالوژي د برخې له یو کارپوه آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په افغانستان کې ستونزې یو دا د سیمون مرکزي دولتي سیستم نه لرو چې غل لري خلک واڅول شي امنیت خوندیتوب کې برخه واخیست. نور هیوادونه حتی که فیسبوک هم هلته دي چې په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. په افغانستان کې دولت لخوا خو دا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 2 میلیونه خلک په انټرنیټ به کاروي، نو ډېرې ټولنیزې رسنۍ کاروي، 40% برخې دې ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړي توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته له کومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبري امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبري امنیت. د سایبري امنیت یو برخه ده، تنظیمه برخه ده، مهمه برخه ده، ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت یې ټولنیزې رسنۍ کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي شي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک د لغې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو کې نوملې سره د خپل شخصي حریم دی وساتي دومره کې یو کوي په څو دی ورکی دریم دوم لیول اتنټیکیشن په توای فیسبوک کې هغه دی فعال کې نه کله دې فیسبوک اкаўنٹ داخلي کې له یو موبایل کمپیوټر دا ته یو کوډ راځي موبایل ته هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي او دریم دې دوی خپل ټوپ لینکونه شو لیک په باندې یو شي کلیک نه کیږي فیشینګ یو ډول دی هاکینګ په هغه سره مخنسي لوکیشن او پرایوسي همیشه جدي ونیسي بلکې د دې کوم پیجن مدیریت کوي کوم پانی مدیریت کوي دغه صلاحیت که بل چا تور کوي هغه محدود کړي یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي همیشه هغه دی ایډیټر او دی د دوه صلاحیت ورکړي نه دی منیجر او دی اډمن صلاحیت
بلې او دغه هکران څه رقم ډلې دي دا شخصي ډلې دي د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي
دي په دولتو پورې تړلې دي شخصي ډلې دي کمپنیانو هم دي اما د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې په استعمال دي خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ له خوا نه تایید شوی وي یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر له خوا دغه ټیک هم حق کېدلی شي
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده یعنی معنا نه ورکوي هغه انده معنا ځای کیږي د لسو کسا فیسبوک ادارې ته نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو یا بیس یو توایي نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري د دې اکاونټونو تاکټیو او هغه دې استوي دي پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو
په دې اړه مو چې په افغانستان کې سایبری امنیت څومره توجه کیږي او دا امنیت ولې مهم دی د ټکنالوژي د برخې کارپو آغا ملک سهار سره مرکه واوریده د فضایي چارو متخصصانو په یو مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو سلو 50 نوري کال لري د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلی دی دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري نور بل اسمت سروانه واورو
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لري ده سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي د خپل ستوري له قطبونو تیریږي د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي ستورپیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي تکراری د چهارشنبې د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر او نیزه خبرونه خبریږي. تکراری ده، پرون په ژوندۍ بڼه باندې وه. او په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوي موضوع له محصلانو او استادانو سره څېړلې وه.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
نن د نومبر ولسمه ده او د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په همدې پلمه مو دا موضوع د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې ده. ځوان کهول هم هغه کهول دی چې تر ډیره په د افغانستان په تحصیلي نظام کې بوختو لوړو زده کړو پوهنتونونو او دغه راز د ښوونځیو ته هم دغه نسل تل چې په دې وروستیو کې په وروستیو دوه دریو میاشتو کې له زده کړې بې برخې دي. د خبرونه مهروي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس بل اسدالله لودین د ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس ته یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شوو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې 2021 کال کې 6400 ټنه تریاک په افغانستان کې تولید شوی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤول حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درک شوي دي. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په چک جمهوریت کې 13 ورځې د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه لنه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 3.1 میلیون وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړ شمیر دي. او فایزر شرکت وایي دی وي هوکړې لمخې 95 کمایې د هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمایښتي ګولې تولیدوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد خبرونه وړاندې کوم. د نومبر ولسمه هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جانو پلتال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 18 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه وروسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بالاخره په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. سکل دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو، پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امین عزیزی دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره مل شي. خو په پیل کې میلمنو ته چې همدا شیبه را سره وصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرحوم صاحب. پیل به یې له تاسې وکړو. زه محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تېرېږي لا هم د پوهنتونونو دروازې نه دي خلاص شوي. علت یې تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
ډېر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کاله وروسته لومړی ځل دی چې د محصلینو ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېر وخته ونه شو کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلې چې زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي کرایې چې ټولنه بې خیالي رو سر ناخوالو سره مخامخ کړي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بدبختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کېږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډرۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول تقریر بغیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې ډېر تر ډېره دروازه ثابت شي. خو په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتیکي هغه دا ده چې هر خبری ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلق ووتل، شل زره خلق ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کاله کې مو سرمایهګذاري کړې وه، او د دې هېواده په اړه مو روزلي وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتې کښې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او نه ووتل.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات درکړل شوي، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتونونه نه پیلوي، یعنې اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په ډېر اسانه کښې لرو. تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونه چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسوي. د دغه دپاره دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نه شي کولای چې مثلا د انجونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نه شي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجونو دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو صنف کې انجونې زیاتې دي، په بل کې هلکان زیات دي. اوس د دغه دپاره د نوي استادانو روزل یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي، چې نږدې 50% استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي شاید تدریس ونه کړي، کېدای شي خپل ملحوظات ولري او یا یې ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ له رویه څخه ویلی شم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 15 استادان په بشپړه توګه استعفا اعلان کړې ده، او بهر ته تللي دي او بېرته راتګ ته اړتیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزه دغه مسله د انجونو د هلکانو بیلېدل دغه مسلې تر ټولو جدي دي، او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته ستنېدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دغه بهیر یې د څکنۍ کړې دي. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجود ده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت دا ټول شی چلنج کړی دي، او دغه ټول شی د خان سره مخامخ کړی دي.
ډیر زه مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وایي، مخکې له دې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوي خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه، هغه انرژي چې د درس لپاره وه، که د اوسني وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي.
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي ادارو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو یا هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل لاسونه ورسره شریک کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل لاسونه شریک کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې هلته دغه ماحول چلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمېر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوي کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډېرو سیمو ګرځېدلی یاست، وضعیت تر ته معلوم دی، یعنی کېدای شي په ډېرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړي چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته ووایم. په کار خو دا وه چې تمې پرتې ستونزې چې مخکې د زده کوونکو محصلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجودې وي، هیله خو زمونږ ارمان ده چې هغه باید حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا وه، بیا د کورونا دویمه څپه راغله، دغه کابل خوانتی و تړل سول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بعد وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي. هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وه، هغه اوس بېخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدانن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې، دوی ډېر خلګي او خپل مېزو کې فارق تر غلي او په سور مال کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي او خپل خواري او زحمت ته یې هغه یعنی نهیلي وو سم په دې سخت شرایطو کې نهیلي سیمې نه دي. دوی وو سم نام دوی لګیا دي خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راځي. او دوی چې ما څومره وڅېړل له دې خبرې ما واغستې دوی چې بخښنه دي ستونزې ستا په ټولنه تړل سیمي اقتصادي ستونزې ستا اکثره خون کې غیر مسلکي دي بیل بیل نور ستونزم ستا دا وای چې تحصیلي دي، تحصیلي اسناد او پاور کړه برخه کې دوی په وخت نه دي واغستې را تحصیلي اسناد دي. د تبدیلي موضوع د ځینې ماشینین دي، د تبدیلي په برخه کې ډېر ستونزې نه دي. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان ماشینین به ماته نه مني، نه هلي کېږي به نه، او په دې سخت شرایطو کې به ان شاء الله دوی مبارزه کوي او هغه خپل اهداف ته به دوی ځان رسي. ځکه افغانان د علم او د تعلیم کې
کوردان. استاد تلوسه اصولي د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولي، لتاسې هم د پښتنه کوو چې کله هم د لوړو زده کړو خبره کیږي، نو ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي چې په دې خاطر پوهنتونونه تړل شوي او نه پیلېږي، ولې نور مسایل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي که نجلۍ وي، که د هر ولایت وي که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو شي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو
قدرمن میهمانت او همزر اوریدون کې وړاندې کوم. زه واقعا هم دی او استاد په توګه واقعا دې ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه یې درلوده، په داسې جزوي خبره چې کوه کې د دې په ګمان هلکان او نجونې باید په یو سنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پوهنتونونه یې تړلې، او تاسو فکر وکړئ په کابل پوهنتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پوهنتونونه کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دې دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو سنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیوال کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده. ډېر شیان، ډېر وسایل و، د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هېڅ هم نه لري، او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په حل حاصنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعده کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بیرته شروع کړي. دا جزئي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک یې مایوس کړي په دې کار.
اغلی امینی عزیز، له تاسو څخه دا پوښتنه وکړو چې ولې په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟
زه او زما په څیر ډیری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخواني حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف و، په اوس وخت کې هم دوی ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کار وکړي چې دوی غواړي د دغه زده کړو نه ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي یې کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دوی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې زده کړې وکړي، او یا نور اروپایي هېوادونو ته په قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
ښاغلی سیواش، تاسو هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې اغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتون نه پرېښودل یا ښوونځي پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، د موږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی به پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که موږ مبارزه ونه کړو، تعلیمونو کو، تحصیلونو کو، نو دا خو واضح او ښکاره ده له کارمند چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېریږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختۍ په ځان باندې تېرې کړو. که نن موږ سختۍ تېرو، نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نه وي. نو موږ باید راځئ چې په ځان باندې سخته تېرې کړو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان نه تمیراس پریدو.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي، نو زر تر زره باید پوهنتون نه خلاص او امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا زاکری لیکلي، دولت کمزوری دی چې تروسه سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. همدا ډول اصل افغان لیکلي، ځوان او نوی نسل مو له خاورو سره خاوري سو، ولې باید سترګې پې پټې سي. همدا ډول جاوید امانزی لیکلي، محصلان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد موصولی، له تاسو یو پوښتنه چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابعه ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
دی نه غواړي چې دا کار وسي، د دې باداران نه غواړي چې د پوهنتون مشروع شي. په دې پوهیږو موږ تاسې چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، که مکتب دی که د تحصیل محصلی د کړه ده، که چیرې دا پانی رنګ مملکت رنګ دی، نو اصلا دی خپله د تعلیم او تربیې په ارزښت نه پوهیږي. دی یو دوه کلمې چې په مسجدو کې ویلي وای دا کفایت کوي، حال دا چې دا کفایت نه کوي. دی باید پوه سي چې اوس قدرت مو ونیول، یو د قدرت نیول دی بل د قدرت ساتل دی. وخت چې قدرت ونیول ته باید هغه د خلکو آرزوګانې، د خلکو خواسته، د خلکو سر ضرورت تاسو باید پوره کړئ. که پوره نه کړئ نو خود به خود ونم که چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه رنګیږي. تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقامي صاحب ناستي یا لس کاله اقامي صاحب ناستي. دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرزند د زراعت پیسه کې، د صحت پیسه کې، په هر ساحه کې دوی ضرورت لري. اصل چې و خود دوی له وامه وتښتېدی، ولاړه هېڅ شی پاتې نه سو، ګرته هواره سو نورو مملکتو ته. دوی وایي موږ مسلمانان یو، بېشک مسلمانان یست، موږ ته مو اسلام راوړ. نو اسلام دغه دی چې د دانش، د علم، معرفت دروازه وتړه، دا امکان لري. نو څوک چې خپل ځان نه پېژني نو خدای څنګه وپېژني؟ یا ته خدای رودي ولې دغسې کوي؟ تاسې څنګه مسلمانان یست؟ د علم او معرفت دروازه مو تړلې ده، موږ مسلمانان یو. کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود، د اعصاب، د معدې، د زړه ساختمان باندې ور نه پېژني، دا په څه یو ظرافت باندې پاک الله جوړ کړی، نو هغه څنګه پېژني چې خدای استا؟ داسې مه کوه. دوی ته باداران فرمایش ورکوي چې نو څنګه افغانستان یو اړخ دغسې تباه کړي، بل دغسې تباه کړي چې پوهنتونونه وتړي؟ د دې هیڅ وخت څو چې د دې باداران د دې دوی ته هغه ورنه کړي اجازه ورنه کړي، د هیڅ وخت مکتب نه جوړي. نو ځوانانو ته لاسم دی، دې دې ویره نه کوي. د طالبان څه دی قانوني او دې هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دې وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي، او طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلې نه کوي هغه حتما انشاءالله ناکامیږي. دا مهمه نه ده که ما ته ماغه شم راکي کرانه کې، اول د خپل حق ایمانی وجدانی وظیفه چې لر زب بدون معاش به ورسم تدریس وکم، او بل د خدای لپاره چې هغه ځوانان هلته امید ناهیلی ناست دی، زه به دا تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څاڅکی وینه په وجود کې. زه داس د پیسو دپاره نه، خدای مهربانه، خدای برس خدای کې.
اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی، د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایه کله کوم وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی؟ یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوې وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کېږي، نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یادې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اورېدونکو ته، هیله من یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډېر دي، یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه چې د محصلین وزده ول هغه لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي. او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تېرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو
ترنک سره تاسو خپل غوښتنه کړې ده. مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون اخلاص شي. البته دغسې بحثونه، دغسې خبرې، دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل شي او بالاخره هغوی مجبور شي چې د پوهنتونونو دروازې خلاص کړي محصلانو ته.
د سوشل میډیا لاري مو څو ځلی یادونه کړې ده، خو د لاریون مو نه ده کړې. او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي، او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده. یعنی اوس خو لاریون په غره کم فکر نه کوم چې په اسانۍ دي اوسي او په اسانۍ د ځوانانو سره راټول شي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. نو اوس مشکل ده، یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډېر زیاته مننه سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسو خپله راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه، او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زمونږ او تاسو دولت، اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هماغه عملي کوي.
خو اوس څه کول پکار دی اریوبي صاحب؟ البته دغه خو نورې خبرې دي، زه وایم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوهنتون نه خلاص کړي. یعنی له تاسو سره کومه لاره شته ده، کومه طرحه شته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه بېرته پیل شي؟
اول خو دغه خبره کوم د مرحوم صاحب استاد خبره هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دا کیپ کیږي. دا زمونږ او تاسو لپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تیرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل، زمونږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیمپ ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي، نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت ته دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي، نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي.
ډېره زیاته مننه کوو د خپرونې د پای شېبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د محصلانو په ستونزو غږېدو، له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسي اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینې عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب، له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یوه فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولی بېرته پوهنتون نو تلار شي، خپل درسونه وایي، خو تر دیار څخه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې د مار را سره ووري. دا ښه وخت ولري.
د ګل خسته ځوان جان مرتا ته چې ترسي، د ګل خسته ځوان جان تا ته چه ترسي، پرلي کړي پتا ورېږي ما ته چه ترسي، پرلي کړي پتا ورېږي ما ته چه ترسي، د ګل خستا ځواني جانا تا ته چه ترسي. sabat cheer tarsi
kadhe raham ra ka gisa sabat cheer tarsi palli kadir patawari mat cheer tarsi
andar gul khaysta zwani jana tat cheer